السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا 13 تنه وژل شوي. همدې تاوتریخوالي او جګړو بیلابیلو ولایتونو کې ورځنی ژوند سخت کړی. له بلخ او کندوز درته په دې اړه راپورونه لرو. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دی چې د خبرونه راپورونو تراشو په موکړی خبرونو ته صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په غزنی کې نن سهار د موټر بم برید له امله 13 افغان سرتیري وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاري بریدګر د غزنی ولایت په دیګ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته نه نوځي، خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نه توانست داخله پایګاه شوه.
د غزنی چارواکي بیا وایي د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله 13 پوځیان وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو دغه شمېر هم د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده او هم د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته تایید کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو وسلوال طالبان د غزنی په څه باندې لسو ولسوالیو کنټرول لري او پخوا د لویو بریدونو مسؤلیت هم دې ډلې منلی دی. د غزنی په ارتباط په بل خبر کې وری چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننای برید د جامع او بیړنی اوربند ټینګښت اړتیا لا ډیروي. دا خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د خغلی نادری په حواله خبره شوې. خغلی نادری په غزنی کې نننای موټر بم برید چې پکې لسګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي ټکان ورکوونکی او د بشر ضد بللی. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په نننی بحث کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ګډون کړی و. ښاغلي مینپال وویل بحثونه ډیر مثبت و. افغان مشرانو وروسته له هغه د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل په تړاو په لوړه کچه غونډه وکړه چې اروپایي ټولنې څورزی مخکی په یو اعلامیه کې د دې شورا په ژر تر ژره تشکیل ټینګار وکړ. د اروپای ټولنې دغه اعلامیه ډیره مناقصه شوه او د افغانستان نږدې ټولو لویو متحدینو ترې ملاتړ وښود. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له تاسیس څخه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړو تشکیل معلوم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ټول ټال 40 لکه ماشومان به په دې ورځنی دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لورو پروتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کیږي، خدای لیاج دی وکی. دا ډیره خطرناک بیماری ده. ما زور ولی دی، ما ته به ولی دی، ما دی دیاله کرمی ولی ده. نو بیا چای مو تلیفونه دا شپږ میاشتې کړی دی، هغه مال علی دی لیدي. خو بهر ال کالا بچاو خو خخه کار وی کنو سو بچاو نو سی بیا کالا یاد دی مو داج وی یا شپته کالا مور می دی مو تاج وی دی بنو څور ژوند.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 ماشومان په ګزړښته شوی چې 22 په خیبر پختونخوا کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پکې پولیو یا د ماشومانو د ګزړ پیښې لا هم تر سترګو کیږي. په ټوله نړۍ کې دغه په نورو هیوادونو کې دغه ناروغي محوه شوې. په نړیواله کچه پیژندل شویو متقاعدو سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. تایسن څلور 50 کلن او روی جانسن په بخنې سره روی جونز یو 50 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه و ورپرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي. او د کرونا ویروس په اړه باندې په یو خبر کې اوري چې په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400 پکې اوښتی دی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې، په اروپا کې 495 تنه مړه شوي. ډېرې مړینې په 5 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې ثبت شوې دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحده ایالتونو کې بیا یوازې په نومبر کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې 4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 تنه مري هم، او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,6,000 ډېر کسان مړه شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښې نه موږ ته مجموعا 3 نفره زخمیان او 10 نفره مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
د کندوز د شتیارچی کې جګړې او تاوتریخوالی پر ګڼو عامو کلیوالو د ژوند کړۍ تنګه کړې.
کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، 13 نفره نن خورې یم، زه کوم خواته لاسم څه خاورې په سر کوم.
بلخ او سمنګانو کې بیا د جګړې له ویرې ځینو پوهنتونونه پریخي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمیر له 400,000 واوښت. دویمه نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یوه مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو همبې موټر له چاودیدونکو توکو ډک او دغه برید ترې پرې ترسره کړی. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کم ښیي. دا چې وروستي جزئیات سدي د معلوماتو لپاره له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره استډیو ته ملګری شوی. تاثیر صاحب، بیا هم ستړي مشي، څه تازه جزئیات مو پیدا کړی؟
ډیر مننه ګران همکار، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. تر اوسه پورې چې ما د غزنی د مرکز محلي ادارو پاکي نظامی او محلي ادارې ته خبرې کړې دي د جزئیاتو او د تلفات د شمیر په اړه باندې. دوی تر اوسه پورې لا هم هیڅ نه وایي. دوی وایي چې تلفات لرو خو شمیر یې کره نه دی معلوم. خو کله چې ما په غزنی کې د ملکي شفاخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره څو لحظې وړاندې خبرې وسوې، د راته وویل چې هغه شمیره ده چې 10 تنه وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي. خو ځینې هغه ناتایید شوي راپورونه چې دي هغو کې د دغو تلفاتو شمیر زیات شوي. ځینې داسې راپورونه ورکول شوي دي چې دغه د ټپیانو شمیر چې ده هغه 45 کسان دي او وژل شوي 10 کسان دي. دغه شمیر کې شاید زیاتوالی په دې هم راغلی دي چې کله زه د پیښې ځای ته د سهار نمینې لس بجې ورسېدم، هلته د ملي اردو چې کوم سرتیري وو، عیني شاهدان د دغه کنډک سرتیري، هغوی راته ویل چې دولتي چارواکو که تاسو ته هر څو ویلي دي خو په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی ده. او د دوی په خبره چې هغه وخت یې 10 کسان شوي وو چې د غزنی ملکي شفاخانې تر هغه وخت پورې د 8 کسانو زخمیان تایید کړي وو.
بله تاثیر صاحب، تاسو دغه حمله ځای ته هم ورغلي وای، درېمه حوزه د ښار یاده شوې، څه ډول سیمه ده؟ شاوخوا یې کورونه شته نشته؟ او د ملکیانو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دغه سیمه تقریبا د غزنی له مرکز څخه 10 یا 12 کیلومتره واټن باندې د دیاکو لسوالۍ پر لاره پرته سیمه ده. دا د کلای جوز یو کلی د تدریسي تیر شي همدغه د ملي اردو خدمتي کنډک پروت ده. دا کنډک په داسې حالت کې ده چې دلته د کورونو او یا د عامه ځایونو د اوسیدونکو لپاره نه بلکې یوازې همدغه نظامیان پکې پراته دي. د دې دغه قرارګاه ده او تر څنګ یې غزنی کې د امن نظم ساتنې چې کوم سرتیري د هغه یو بل کنډک پروت ده. باید یادونه وکړم چې دغه کنډک څه موده وړاندې غزنی ته د غزنی د ممکنه برید د مخنیوي په موخه له نورو ولایتونو څخه راغلي وو او دلته مېشت شوي وو چې بېګه ورباندې نن سهار ورباندې دغه برید شوی ده. نو دلته د عامه خلک نهشته، د اوسېدونکي نه اوسي او یوازې د دغه نظامیانو قرارګاه ده.
او تر اوسه د مسؤلیت هم په ظاهره چا نه ده اخیستی. ستاسو معلومات څه ښیي؟ ما پوښتنه داسې وکړه تاثیر صاحب چې تقریبا څو ساعته تیر سو، مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ستاسې معلومات څه ښیي؟ رښتیا هم تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی؟
غزنی هغه ولایت دی چې د زیات سیمه یې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه سیمه چې بیر هم تر دې ورتیر شوې ده، د یک ولسوالۍ ده او دا له خپل مخیت څخه را انتقال شوې ده او د دغه کنډک تر څنګ باندې د ولایت د ولسوالۍ مرکز پروت ده. نو تر اوسه پورې چې په غزنی کې دا ډول پیښې شوي دي، وسلوالو طالبانو د هغې ذمهواري قبوله کړې وه. که ستاسو یاد وي څه موده وړاندې د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د ملي امنیت په خاصه کتاب باندې برید شوی و، وسلوالو طالبانو د هغې ذمهواري قبوله کړه او تر دې وروسته چې بیا کله په غزنی کې د روزي په کوتل باندې د امن نظم ساتنې یو کندک په هغې باندې برید وشو، بیا هم وسلوالو طالبانو قبوله کړې ده. خو نن چې کومه برید شوی ده یا پیښه شوې ده، تر اوسه پورې کومې وسلوالي ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ډېره مننه. همکار مو حبیب الرحمن تاثیر و له غزنی نه چې ویلې دغلته د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د نن سهار موټر بم چاودنه کې د ځایي روغتیایي او امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 13 امنیتي سرتیري وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې چې تر اوسه تایید شوي نه دي، د مرجوب لشمیر لدې هم لوړ یاد شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړۍ بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تکتیک کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرجوب له هم ډیروي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازین وپوښتل چې ولې د دغه څه پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل یې د کشفي او استخباراتي ادارې مدیریت، یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې بللې شو، ځکه چې هغه د موږ ټول وسایل د امنیتي ادارو خصوصاً د وسلوال پوځ دغه ثبت او راجستر او نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایل یا د موږ وسلې د دښمن لاسته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت ده چې باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډېره ضرور ده او هغه باید منځه لاړ.
او که چېرته له منځه نه ځي، جنرال صاحب خپله دغو پوځیانو ته چې کنډکونه پر لویو لارو یا هم داسې زیانمنونکو سیمو کې پراته دي، خپله پوځیانو ته یا نورو امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د موږ وسایل د دښمن په لاس کې ورغلل. ټول قانون د امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کومو ولایاتو کې په کومو نقاطو کې د دښمن لاس ته ورغلې ده. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جزابو کې باید موجود اوسي. او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید آمادګي ورته ولري. هغه قطعات کې چې دغه څه پیښې کېږي هلته د ورځې نمونه نو ورکول کېږي په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي.
دا د ورځې نوم به خدا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قرول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګوري، هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایل چې دښمن لاسته ورځي په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرز العمل باندې چې لانجې روانې وې موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او کنه نورې وسله والې ډلې چې فعاله دي؟
زه بس فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی دي. دغه بریدونه جګړه چې کېږي، یا د حکومت د حاکمیت د قانوني د حاکمیت د حکومت لاس لاندې دي، یا د طالبانو لاس لاندې دي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې موږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي، دوی ته باید ووایي، دوی خو وایي چې موږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
د پوځي چارو کتونکي جنرال یوسف امین زازای و چې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له هم د جګړو او ناامنیو په پیښو کې تمیګو. د کندوز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړي او دوکانونه یې په کنډوالو بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړو لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپور ته.
د 50 کلن خان ولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی، خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربېره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دورې چې دي حکومت پله په داسې عالم څوک مې بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی، د بل په کوټو کې پروت یم، 18 نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړ شم؟ څه خاورې په سر کوم؟
د شیرچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی شپېته کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څېره یې د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي، وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دغه طالبان څو دغه دولت اوالونو توپونه رااله، ډېره خساره یې راته رسولې ده. تمام قوم تبا تبا شوی دي، د مالی تلفات زیات رسېدلې، کورونه سوي دي، غنم سوي دي، غالۍ سوي دي، کنه دي سوي دي. راته دي صلی الله علیه وسلم په دې راوستي مشاهده دي که چیرې نه وسوي مال اسون دي پریس.
د سیمې بل اوسیدونکی درس کلن امان الله هم ورته کیسه لري.
او د شدید جنگ راغ، نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب شي، نو کور جم مرمه او اوان مرمه ورګي دي، مرمه ورګي دي، او کور کوټه سچ دیوانه ته چور دې تر کې پخې وي. او وضعیت هم ډېر خراب دی. څنګه دولت نړۍ دا وختونه لرو چې دې پاملرنه دغه ته وکړي.
د شرچی د جګړه ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی شي سرپناوی خوړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي. د شمی د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنو مرستو غوښتنه کوي. د کندوز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله چارواکي د بېکورو شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او داشان د خانابات او دین امام صاحب په دې وروستیو کې چې کورونه زیانمن شوي دي، دوی اسناد به تر څېړنې لاندې دي، هم داشان مرکز ته بلیږل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده، یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده، او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 5 کلونو کې لږ تر لږه 3 ځله د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سخت جګړو په ترڅ کې لاس پلاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
له کندز نه ورزو بلخ او سمنګان ته. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو امنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګه کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونه ته ولیږي. که څه هم دا مهال ټول پوهنتونونه د کورونا د خپرېدو له ویرې رخصت شوي، خو ځینې په دې باور دي چې حکومت د امنیتي ګواښونو له ویرې دا کار کړی. په دې اړه پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
عابده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. عابده وایي چې له دوه اونیو راپه دې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې عابده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه.
موږ تیره اونۍ د دې شاهدو چې اوازه شوه چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پوهنتون برید کیږي او هغه ورځ پوهنتونونه رخصتول. په نورو ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر پنځلسمې نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا دا تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون استیال رشاد جمالیار هم منی چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګر او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیل او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په اتلسو پوهنځیو کې څه باندې یو سلو شل زره زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه مو راپورونه واورېدل. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی ناروا بللې. پرون په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. په دې غونډه کې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي هیوادونو له سازمانونو غوښتي چې دغه جګړه وغندي. په دې اړه د سالم احمد صالح راپور ته پام وکړئ.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه سوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
دوستانو، په بخښنې سره هغه راپور اوس نشر ته نه دی آماده چې مخکې پکې وویل شول چې افغان حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان او دغه راز اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده. موږ هڅه کوو چې راتلونکو خبرونو کې دا راپور هم درته خپور کړو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په اروپا کې او امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمېر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې لڅو نه یو راهي سي لګولې وو. دغه وضعیت په پام ډیر خلک هیلمند دي چې د کورونا وایروس واکسین به د روان کال تر پایا بازار ته راووزي. نوریاس نوري په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبه خپره شوې ده، په اروپا کې 450 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,600,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچه د دغې وبا مرکز دا، او تیره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نوې بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کیږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنې په څه ډول کیدی شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پریښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلې، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووزي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
دفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. کچیرته تاسو انټرنیټ لرئ، زموږ د ویب پاڼې لارې هم تازه خبرونه او راپورونه موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو .com، facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پاڼه ده. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ، له تازه پیښو به خبریږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مظلوم یار باچا له زابل لیکلي وای، پر حقیقت پر حق بیان سه بریت سخت خفه کړم. عبدالستار خونزاده له بالامرغاب لیکي، وای دلته سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوې دي. قاری سیف الاسلام لیکلي وای، طالبان سوله نه کوي، د پاکستان په اشاره یې جګړه توده ساتلې. عبدالباقی اسکزی له بوستن لیکلي دي وای، درې اونۍ تیرې شوې خو د الیاس دایي قاتل نه دی پیدا شوی. د بادغیس له بالامرغابه یو بل اوریدونکي لیکلي وای، خدای دې ژر سوله راولي، کنه هر ورځ به افغانان د جګړو او بمونو ښکار کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي وای، د سولې خبرې نمایشي روانې دي، ځکه تاوتریخوالی زیات شوی دی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای، کومې ورځې چې د دوهې خبرې پیل شوي افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلې. شفی جان د خوست له نادر شاه کوټ لیکلي وای، د غزنی چاودنې خوشنۍ کړم. محمد قاسم زوکبل سمس کې لیکي وای، د هلمند عمومي لارې بند شوي، خوراکي توکي لوړ شوي دي. اسمت الله افغانیار لیکلي وای، ټول افغانان باید لاس یو کړي، د سولې راوستلو لپاره باید ولسی حرکت پیل کړي. دویمه نیمایی دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او حق او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی او ریدل ماهروي. اوس د خبرونې دویمې نیمایي ته رسیدو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کې دونکو د صفی الله سانګزای راغلی چې لاندې